په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بلې او ساعته خپرونه پیل سوه چې د ځوان فکر اونیز پروګرام ته بیل سوې. نن سېشن به د غبرګولیا جوزا 12 د جون 8 نیټه خپرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکېنی ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالره وړي وي. سیګار وایي په هغو څرخي الوتکو کې چې ښاغلی غنی او ورسره نور چارواکي له افغانستانه ووتل تر 15,000 امریکایي ډالرو ډېرې نوي نه دي وړل سوي. له افغانستانه د ښاغلي غني تر وتلو وروسته په کابل کې د روسیې سفارت رسنیو سره خبرې کې تور ولګوه چې غني او نورو چارواکو یې په موټرو او هلیکوپټرو کې نږدې 1.8 میلیون ډالره له ځانه سره وړي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وای نړیوال باید د طالبانو مشرانو ته ووایي چې پر ناسم لوري روان دي. انالینا بیربوک نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل نړیوال پر هغو مسایلو چې په افغانستان کې روان دي ډیر نفوذ لري. میرمن بیربوک زیاته کړه چې طالبان د خپل هیواد اقتصادي ګټو لپاره باید منطقي لاره انتخاب کړي. په اصل کې چې دا وایي طالبان دا کار نه کوي. هغه په افغانستان کې د بشري بحران په اړه هم خبرداری ورکړ او ویل چې دا د افغانانو ګناه نه و چې حکومت د طالبانو لخوا نسکور سو. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالو کمیټې مشر په دغه هیواد کې زیاتېدونکي اقتصادي بحران او بې وزلۍ ته اندېښنه څرګنده کړه. ایلو فیلن پرون په یوه ټویټ کې ویلي په کابل کې لا هم ګڼ کسان ګوري چې د خوړو رانیولو لپاره د خپل کور وسایل خرڅوي. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بحران په ژورېدو سره په میلیونونو کسان له بېوزلۍ سره مخامخ شوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي په زاپوریژا سیمه کې وضعیت یو خطرناک حالت ته په پراخېدو دی. د ده په خبره روسي ځواکونه که څه هم د ختیځ ښار سیبیرودونیتسک د کنټرول لپاره په جګړه بوخت دي خو بیا یې هم د زاپوریژا عمده ښار د نیولو هوډ کړی دی. ولسمشر زلینسکی پرون یوه کنفرانس ته ویلي د دښمن په پام کې لري چې زاپوریژا ښار ونیسي. د اوکراین په جنوب ختیځ کې د دغه ښار نیول به د اوکراین مرکزي برخو ته د روسي پوځیانو د مخکې تګ لپاره لاره هواره کړي. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیبان وایي تمه نسته چې د واشنګټن او مسکو اړیکې دې په نږدې وخت کې ښې شي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې تقریبا تر سړې جګړې وروسته حالات په څیر خراب سوي چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. د دغه یرغل له کبله امریکا او اروپایي ټولنې پر روسیې څو پړاو بندیزونه هم ولګول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اوکراین جګړه د خپل هیواد په تاریخ کې د بدلون ټکی یادوي او وایي چې هدف یې د امریکا د سلطې په وړاندې پاڅون دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. د طالبانو حکومت په هنتونو نه پیل کړل خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت پریکړه وکړه چې د خزینه او نارینه محصولانو درسي ورځ سره بیل کړي او په ځینو په هنتونو کې خو بیا د محصولانو ټولګي بیل کړي دي. په ځینو مواردو کې هغه نجونې یا هلکان چې په ټولګي کې شمیر کم او ټولګي نه دي ورته جوړ شوی او بې سرنوشت پاتې شوی دي. د طالبانو د حکومت دې پریکړې چې خزینه او نارینه محصولان سره بیل کړي د زده کړو په بهیر څه اغیز کړی په دې خبرونه کې بحث پرې کوو. میلمانه مو یو شمېر محصلان او هم دا ډول دینی عالم ښاغلی زبیر افغان او عبدالحمید حسان چې په امریکا کې اوس مهال دکتورا کوي را سره دي. په پیل کې ورزو ننګرهار ته اغلی لیما امیری د ننګرهار پوهنتون محصله په خبرونه کې را سره ده. اغلی امیری تاسو ته خرغلاس وایم. لومړی که راته ووایه چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت دې پرېکړې چې د هلکانو او نجونو ټولګي دې سره جلا وي ستاسو د زده کړو په بهیر څه اغېز کړی؟
علیکم سلامونه. سلامونه او نیکی هیلې هیواد صاحب تاسو ته د تخنیک همکارانو درنو مېلمنو او ټولو اورېدونکو ته مننه خپرونه کې مو وخت راکړ. هو نو ننګرهار پوهنتون کې چې د نجونو او هلکانو درسي ټایمونه اوس تېر شوي دي په دې باره کې هر څوک ځانته نظریات لري. دا کار د دې باعث شو چې هم مثبتې او هم خپلې منفي اغېزې ولري. کله یو اړخ ورته وګورو انجونې اوس راحته شوې ده پخوا په پرتله په سټنس کې په راحت ډول کولی شي په درس کې برخه واخلي او له استاد سره هم پوره استدلال وکړي د موضوع په اړه. خو دا راځ ځینې نورې ستونزې هم ډېرې شوې دي ټایمونه په غرمه کې دي او د ورځې په منځ کې دي. په دې وخت کې داسې په ننګرهار کې تاسو پوهیږئ چې هوا ډېره ګرمه وي او طبعا چې دا په زکریالانو باندې خپل تاثیر لري. څوک چې له لرې ځایه راځي هغوی لس نیمې بجې او سهار وخته حرکت کوي د خپلو کورونو او دلته هم کله راشي درس وایي او دومره وخت نه چې دوی یا ډوډۍ وخوري لمونځ وکړي. نو دوی ته چې کور ته ځي نه وخته کېږي زیاتره نجونې هته د مجید پکې تاسو شوي ځکه چې هغه د ډوډۍ خوړلو سیستم یې بالکل ګډوډ شوی دی که نه. او استادان هم سهار چې کله درس ورکوي نو غرمه خامخا په دوی هم فشار وي او سهار درس ورکوي هم غرمه پر درس حاضریږي. نو په دې وخت کې استادان باندې هم فشار راځي هغه خپله پوره انرژي سهار ته امکن لاس ورکوي. دلته هوا ډېره ګرمه ده، سهار انسان ته نو تازه وي انرژي ډېره وي او غرمه یې هوا نسبتاً ګرمه وي نو د انسان مسلسي سیستم باندې تغیر لري او شاید په سمه توګه تدریس هم ونه شي.
یعنی تاسو سپونه کې واز درې ورځې په هنتو تزه
نه موږ شنبه ورځ نه تر پښه شنبه ورځ ته
مننه. تاسو یادونه وکړه چې مثال دغه و مننه تاسو وویل چې مثال ټایم د غرمې له خوا ده او د مسلې ستونزې تاسو ته جوړې کړې دي. که راته وایې تاسو مثال دغه ځینې نورې ستونزې هم چې یادې کړې د حل لپاره یې څه وړاندیزونه لرئ څه غواړئ؟
د حل لپاره څنګه چې زموږ د تحصیلات عالي وزیر او نور ادارات سوچ په دې کې هغه خپل دندې لري باید خپل مسؤلیت وپېژني او ټول شرایط په نظر کې ونیسي چې کوم ټایم د انجنونو لپاره مناسب دی او کوم ټایم د هلکانو لپاره. ځکه کوم انجنونو یا محصلینو به چې د شپې پوهنځي ته راتلل که نه هغوی به د ورځې لخوا دندې لرلي خپل وظایفو کې به مصروف وي او چې دوی د ورځې ټایم ته راغلي شوي دي. نو ټول مثلا د هر پوهنځي چې کوم هغه تانګ یا بخشونه دي په یو صنف کې راټولېږي او درس وایي. نو هغه محصلین چې پخوا به د شپې لخوا راتلل یا به یې د شپې پوهنځي کې درس ویل نو هغوی به د ورځې لخوا خپلو دندو ته تلل. اوس یا زیاتره غیر حاضري کوي یا خپل درس ته نه حاضرېږي ځکه او یا هم زیاتره له خپلو دندو لرې شوي دي. نو دا هم یوه ستونزه ده. باید دوی هغه نظر په اسپندر شرایطو باندې موږ ته داسې ټایمونه برابر کړي چې څو موږ کولی شو چې خپل روزمره ژوند ته هم پام وکړو زموږ صحت هم ښه وي او همداراز دا محیط په موږ باندې کوم منفي اغېز ونه لري ترڅو موږ له خپلو زده کړو بې برخې پاتې شو یا په سمه توګه خپل درسي بهیر بشپړ نه کړو.
ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. آغلی عائشه حیدری چې د کابل پوهنتون محصله ده را سره په خبرونه کې ده. آغلی حیدری، تاسو د لیمې اميري خبرې واورېدې چې دا د ننګرهار پوهنتون محصله ده. آیا دغه ستونزې تاسو په کابل پوهنتون کې هم ورسره مخ یاست کنه؟
سلامونه تاسو ته. د خپل او په پښتو ادبیاتو کې کابل پوهنتون کې محصله یم. زموږ ستونزې د دې په تړاو څو څنګه ډېرې دي. کله چې همدغه زموږ په سنفونه ټولګي کینسل دي کنه نه نو اوس زموږ درسونه یو ورځ بوت کړي دي. دا هم د ټایم اوږدوالی داسې موږ ډېر پکې خسته کېږو. یعنې ټوله ورځ هم دلته وي د سهار اوو نیمو بجو نه د مازدیګر تر درېو بجو موږ په پوهنتون کې یو. یعنې ټوله ورځ موږ نه دنده کولی شو د نیمې ورځ خپلې دندې مې له لاسه ورکړي دي. همدارنګه د دوو ورځو د یوې ورځې کې اوس زده په موږ ډېر یو بوج ده او موږ نهشو کولی په سمه توګه خپل درسونه په مخ یوسو. نور د درسونو په ترمنځ د سطحي درسونو په ترمنځ ډېره فاصله وي. پېویونه کې یوه د یوه ورځ یو مضمون وایو هغه هم دوه ساعته پرله پسې. دا ډېر موږ ته خسته کنه ده او په موږ ډېر بوج راځي. د دې تر څنګ د شپې محصلین نجونې چې دي دوی راوستې دي همدا صنفونو ته. یعنې هغوی هم بېچارګانې نه شي کولی چې په سمه توګه خپلو درسونو ته ورسېږي. د دې لپاره چې د هغوی پنځه کاله پښتو ادبیاتو خو موږ څلور کاله او د یو مضمون نه د موږ مضمون نه ډېر توپیر لري. هغوی ډېر د موضوع نه کوي. یعنې ډېر ورسره په عذاب دي چې هغوی دا درسونه چې موږ هغوی یو ځلې لوستي او بیا یې لولي. د دې تر څنګ ډېری نجونو ته صنفونه نشته ځکه چې له لومړۍ ټولګیو نه نیولې تر څلورمو ټولګیو پورې ټولې نجونې په یو ټایم کې راځي پوهنتون ته او دا د صنفونه د کمښت لامل شوی ده. هغوی نه شي کولی چې په ځان ته صنفونه نه لري. زمون خپل د ادبیاتو درې صنفونه دي او نور ټول صنفونه تللي دي. یو زراعت کې یو دري ادبیاتو کې نور پنځه کې صنفونه ورکړي دي. هغه هم د یوې هفتې لپاره ورکړي بیا چې بله ونیسي بل پوهنځي ته یې بوځي، یعنې ډېر سرګردانه دي. د هغوی په دې ورځو کې چې پوهنتون ته راځي، یوه یا دوه ورځې آسمان په ډیسنس په لټولو کې یا ډیسنس په پیدا کولو کې تېرېږي، یعنې هغوی نه شي کولی په سمه توګه خپلو درسونو ته رسیدګي وکړي.
یعنی تاسو وایئ چې مثال دغه ټولګي سره بیل شوی دی، وخت وخت شوی دی، تاسو په اونۍ کې درې ورځې پوهنتون ته راځئ، دی خپل هغه درسي بهیر یو څه ټکنی کړی، مثال هغسې تمرکز اوس په درسونو کوئ لکه مخکې مو چې کولو، که نه درسونه هم یو څه د پخوا په نسبت پیکه شوي، یعنی تمرکز مو پرې کم شوی؟
دا خبره ده چې کله یو مضمون موږ د دوه ورځو درس په یو ورځ کوو، دا په موږ یو ډېر بوټي ده، په سمه توګه درسونه نه شو ویلی. استادان هم خسته کېږي، هغوی هم نه شي کولی پوره دوه ساعته مینه کوي، چار درس واخلي او موږ هم نه شو اورېدلی. خو بیا هم هغوی هم مجبوره دومره څه کوي، او موږ هم مجبوره یو څه واورو. نو د دې تر څنګ چې موږ خپله ستونزې لرو، له یو هم بېخي له منځه وړه، ډېری چمپیان هم چې د ولایت نه راغلي وي، هغوی بېرته یو ولایت ته ولېږلي، یا ځینو بېخي پانتونونه پرېښودل چې خفاف نور همداسې ډېرې ستونزې دي. او زموږ لپاره خو د همدا درس بوج بېخي ډېر ده، او داسې درسونه موږ ډېره فاصله اخلو. په یوې اونۍ کې یوازې یو مضمون یوازې یو ځل لولو.
مننه. پوښتنه مې دا کوله چې خپله تاسې مثال دغه ستونزې سره مخ یاست، مخکې هم پوهنتون ته تللی، اوس هم ځئ، نو تاسې د حل لاره، یعنې ستاسې په نظر د حل لاره څه ده؟ څه ډول باید ستاسې محصلانو دغه ستونزه حل شي چې ستاسې ټول تمرکز او پام په درسونو وي، نه په نورو مسایلو؟
زه خو تا کوم ځای پوهېږم، فکر نه کوم چې بیا د نجونو او د هلکانو ټولګي بېرته یو ځای کړي. نو که زما په نظر وي همدا پوهنتونونه بېخي بېل کړي، دا به ښه وي، ځکه چې نجونې سم تیاري وکولی شي هره ورځ لاړ شي پوهنتون ته، او تر څنګ یې ټولې نجونې صنفونه هم ولري. نو دا کم، یعنې یوازې کابل پوهنتون نجونو ته پرېږدي، او یوازې هلکانو ته پرېږدي، او یو بل پوهنتون موږ ته ځانګړی کړي، دا به بل ښه وي زما په نظر.
مننه، خوشاله اوسه. یغلی عائشه حیدری د کابل پوهنتون محصله وه. همدا ډول یو بل محصل چې په خبرونه کې را سره دی، ښاغلی سین الله سیال دی. سیال صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. تاسې خپله کیسه راته وکړئ چې کله ستاسې ټولګی بیل شو، ستاسې ټولګیوال چیرته لاړل، او بالاخره ستا لپاره یې پایله څه وه؟ پوهنتون ته دې دوام ورکړ، ټولګي ته ځې که نه؟ سیال صاحب زموږه کاورای متاسفانه ستاسې غږ بیخي بل ډول راځي، لکه د پخوانیو پخوانی په ټایپونو کې ځینې کسټې پلی کېدلې، په هغو کې به د غږ جړ سو. نو متاسفانه د سیال صاحب غږ هم موږ ته په سم ډول رانغی. خو زمزمه غزل چې د کابل پوهنتون محصله ده، دا هم را سره د خپرونه کې غلی غزل تاسې هم اورو چې ځینو ستونزو ته غلی لیمیا میری او غلی عائشه حیدری اشاره وکړه. تاسې که راته ووایئ نورې څه ستونزې دي چې دغه د وختونو یا د ټولګیو له بېلېدو سره اوس ورسره مخ شوي یاست؟
لومړی تاسو ته هیواد صاحب، ټولو درنو میلمنو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څرنګه چې لیما جانې او عائشه جانې ورته اشاره وکړله، وروسته له دغو تحولاتو چې زموږ په هیواد کې راغلل، د نورو ستونزو سره سره زموږ پر تعلیم باندې، زموږ پر درسونو باندې ډېرې منفي اغېزې درلودلې دي. ځکه چې کله چې زمونږ پوهنتونونه بیل شول، زمونږ اونۍ کې تقریبا څو محدودې ورځې وټاکل شوې زمونږ د درسونو لپاره، چې مونږ هلته تقریبا له سهاره تر درې بجو پکې درس وایو، حتما مونږ له مشکلاتو سره مخ کېږو. مونږ ذهني فشار پر مونږ باندې راځو، نه یوازې دا چې مونږ درس نشو زده کولی، دغه درس مونږ په ذهن کې نشو ساتلی، او دغه درس ورکولو نه استادان چې زمونږ کوم دي په خوای چې په څومره علاقه موږ ته زده کړه راکوله، موږ ته درس راکو، هغه هم اوس علاقه یې کمه شوې ده د محصلینو په تېر اوس هغه څه درس نشي راکولی لکه څنګه چې په خوا راکول. او کله چې کوم استاد راشي موږ ته د تختې مخ ته ودرېږي، تقریبا یو مضمون درې ساعته موږ ته مسلسل لیکچر راکوي، نو محصلین دا په سر کې چې کومه توجه ورته کوي یا کوم فکر ورته کوي خوي، خو وروسته وروسته کې بیا هغه محصلین بیخي توجه نه کوي ځکه چې هغوی خسته کېږي، هغوی نشي کولی په تقریبا درې ساعته درس هغوی په یو ځل واوري یا زده کړي. نو مونږ هېواد صاحب ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شوي یو چې اوس مهال نه شو کولی، یعنی موږ ته د منلو وړ نه ده دغه حالات چې مونږ په دغسې حالاتو کې زده کړې کوو، ځکه چې مونږ له سهار ټایم نه ځو اتو بجو پورې تر درې بجو پورې درس وایو، نو خامخا مونږ ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ کېږو. ځینې محصلین لکه څنګه چې عائشه جان او لیمه جان ورته اشاره وکړه، پخوا په دوی دندې درلودلې، نیمه ورځ به دوی دغه خپلې دندې ترسره کولې، خپل اقتصاد به په دې ډول باندې پر مخ بیوه چې اوس هغوی خپلې دندې هم له لاسه ورکړې دي. بله ستونزه دا ده چې مونږ سهار راځو، ځینې محصلین داسې دي چې هغوی کله پوهنتون ته راځي نو هغوی سره دومره پیسې وي چې یوازې د لارې کراته یې ورکړي، نو هلته د ډوډۍ مسله ده چې هغوی بیا دومره پیسې نه لري چې خپل ځان ته مثلا یو څه پرې واخلي او خپل مصارف پرې ورباندې پوره کړي. نو دا هغه ستونزې دي چې محصلین ورسره مخ دي او لا هم شته دي.
ډیره مننه غلی غزل، تاسې یادونه وکړه چې ستونزې ډېرې دي، خو د دغو ستونزو د حل لپاره ستاسې په نظر څه باید وشي چې حل شي؟
دغه ستونزې په تېر حکومت کې هم داسې نه وو چې مونږ بېخي هېڅ ستونزه نه درلود، څه نه څه به ستونزې وي خو دومره نه وي لکه اوس چې لرو. شته هغه مسؤلین چې مثلا دغه هغه په واک کې لري، یعنې شته مسؤلین باید زموږ غږ واوري او هغه لارې چارې چې د دوی په مناسبې مونږ لپاره ښې دي باید هغه لارې چارې غوره کړي چې محصلینو ستونزو ته باید پکې رسیدګي وکړي. لکه پخوانه هم باید دوی ته سهولتونه رامنځته کړي، له پخوانه د تیر نه هم باید دوی ته مثلا د دوی درسونه په ښه ډول ورته وړاندې کړي. خو نه، مونږ چې څه فکر کول، مونږ پخوا ډېر ښه په شوق به مو درسونه ویل، په علاقمندي به خپلو درسونو ته حاضرېدلو، خو اوس مونږ هغه خپله علاقمندي هم له لاسه ورکړې. نه یوازې دا چې زموږ ستونزو ته کتنه نه ده شوې، بلکې زموږ ستونزې لا پکې ډېرې زیاتې شوې دي. پخوا زموږ پوهنتون کې لیلیا او د نجونو چې ډېری جینکو به په لیلیا کې ژوند کوو، هغه هغې ځای د لرې ولایتونو محصلینې وې چې له هغې ځای نه به یې خپلو درسونو ته دوام ورکول. هغه لیلیا یې هم اوس له منځه وړي او محصلین یې خپلو کورونو ته رخصت کړي دي. نو هیله مې دا ده چې زموږ دغه ستونزې مسؤلین په پام کې ونیسي او راته حل یې کړي.
تاسې وویل چې ستونزې شته دي، خو ایا تاسې له مسؤولو چارواکو سره دا مسایل شریک کړي دي؟ د هغوی ځواب ستاسې لپاره څه وو؟ او بل دغه ځینې مسایل چې تاسې یادونه یې وکړه، چې مثال تاسې ټوله ورځ په پوهنتون کې یاست، نو په دغه وخت کې تاسې مثال ډوډۍ ته یا نور ضرورتونه چې لرئ په پوهنتون کې شته که نه؟
بله هېواد صاحب، مونږ څه نه څه مونږ کوشش کړی دی چې خپلې دغه ستونزې له چارواکو سره شریکې کړو. هغوی مونږ ته صرف همدا ځواب وایي چې مثلا مونږ اوس اقتصاد خراب ده، مونږ د اقتصادي ستونزو له امله نه شو کولی تاسو ته رسیدګي وکړو، یا دغه چاره تاسو ته په اسانۍ ډول، یا دغه زمینه تاسو ته په اسانۍ په ښه ډول برابره کړو. او بل بالکل هېواد صاحب، ځینې محصلین داسې شته دي چې هغوی ډېرې زیاتې اقتصادي ستونزې لري، هغوی نشي کولی چې هم د لارې کرایه ورکړي، هم کله چې پوهنتون ته داخلیږي هغوی ورباندې یو څه واخلي، ځکه چې پوهنتون کې هم داسې غذایي توکي داسې ته نه پلورل کېږي چې مثلا یو څوک ورباندې د خپل د غرمې ډوډۍ په ښه ډول سره، یعنی هغوی دغه ډوډۍ واخلي یا یې وخوري. نو دغه ستونزې دي چې یو محصل که چېرته مثلا هغه ښه پوره انرژي ونه لري، هغه هېڅکله درس نشي زده کولی، هغه درس ته کېناستلی نه شي. نو دغه ستونزې دي هېواد صاحب چې مونږ یې لرو او لا هم شته دي.
ډیر زته مننه خوشاله اوسې غلی غزل سیال صاحب بیا لخبرونې سره یو ځای شوی سیال صاحب بیا خرغلاس ترته وایم مخکې مول تاسو پوښتنه کړې و چې تاسو خپل هم یو له هغو کسان څخه یاست چې ټولګی مو بیل شوی که د ځان په اړه راته ووایاست چې نور ټولګیوال مو څه شول او ستاسو ټولګی اوس شته که نه
مننه هیواد صاحب محترم تاسو سره څوک درنو مېلمانه او کډرمنو د دې ته سلام وړاندې کوم په دې لټه کې راځو دا او ولې زموږ ټولګي کې واغ زمين ټولګي کې واغ تجربه شوی نه دی ستاسو ته نو لومړی دې تجربه په حال کې هم چې د لږه وخت نه هم وکړل کېږي زمين ټولګي کې دا به تجربه شي چې کله ټولګي وال چې دې زیات کم وان او د څو ښه ځتا یا نه الله سبحانه وتعالى نیول سره یا ما سینې کوم چې دې کوي نن دې مرا د مينې د وخت نام وکړل او دا ما ټول سره چواغې ما په کومه باندې ما څه د دې نه اوس چې کوم چې دې راځل شي او بل طرف ته دې ما سینې کوم چې واغې د هم د مسینې د وطن د مسلان او د فون کان دې دا چواغې چې ټکړې وایې نه دې څنګه نن دې ځان ته ورولل شي خپل تدریس کې هغه پسند ډوله نشه ګټان تا مسین ته ورکړې ایته باندې کله چې یو ټولګي کې
سیال سبي پښتنه کوم کو استاد ټولګيوال ولې کم شوی ولې په ټولګي کې وازه اته نفر او د نو ټولګيوال متشول او تاسو په ولې غوښتل چې ټولګي متجزیه شي یعنی د غواتو نفر ته تدریس نه کید سنف نه جوړي د کڅ کې سوا
تام زمونږ هغه چې د ټولګي هغه اغه د کوم کله چې د پانتونو کې دا دا د دې له جوړ یا جلا کې د نو جو نارامه نن څنګه زمونږ چې دا هغه چې څنګه اغه هم له کوم سره مخشو د کوم سره تاسو وینئ کې چې انځا چې انجینر او څوب لاس سره سره له کوم ور نو دا د لنل شو چې دا زمونږ چې ټولګې کې دا دا د مسلمانو له کوم سره مخشو انون جا غفتنا او کرزکستان کې نند نه مثلا اندي بچو د خواندوون د استادانو د درسونو چې واغه پسند نه وای ان کتاب نه او بچو مثلا نه وای ما د کچن چندان ان ديزان د روزنه د روزه د کار کله چې کوم دې مثلا کم نه ولته بیا ناغه د مثلا نو چې کوم تر مو ځلی یا د دې په داس نو کوم دا بچي جوڑا گیا ہم ذکر کر جو ہیں کہ مطلب یہ کہ مثلا کم نو تا بیا ہوں کہ ہم دس میں چ جی اگا تو سم جز جز بیا کو کون کرنا وہی ان جو دے ان جزا ہم مطلب ہیں
مننه خغلی سیال ما پوښتنه ستاسو په اړه هم کړې وه چې ستاسو سرنوشت څنګه سو اوس صنف لرئ ځې که نه
اول اسم چې دا غاښتا ما چې له کوشش سره ما ته تبدیل موږ نو مې کدا تاسو کولا چې وکړل چې ما سنت راغې تر بیا شي مثلا مرکزی باندې د مور کې بیا نو په پوهنځي ته تر بیا شو خو دې دا زمين پرونه منل نو بیا نزدې مګه چې ما ته یو څه دی یو څه نه دی دا پوهنځي چې اترې کدا او ما بیا دې تبدیلې کوشش وکړل ته هو تبدیلې هم را نه کړا دیکھنا دیکھی طوفان دوں میں مجبور سوم سے منتقی وقت منتقی میں آگا چوارا میں وقت نبیا مجبور لیتے رہے گا کم کر ہوا کیا ابھی کل کی دس میں ہم دکھوں دے چلو سلا کپر آشی مسارے پاشی نبیا دس میں دکھوں دے نبیا کا سر سے سولہ
ډیره مننه سیال صاحب، خوشحاله اوسې. کور دې ودان. البته په خپرونه کې د محصلانو ستونزې مو تر دې دمه واورېدې. په خپرونه کې نور میلمانه هم سره سره او ځینې نور محصلان هم لرو چې هغوی به هم د خپلو ستونزو په اړه راته ووایي. ښاغلی زبیر افغان چې دیني عالم دی په خپرونه کې را سره دی، افغان صاحب، مخکې محصلانو د خپلو ستونزو یادونه وکړه کله چې د طالبانو د پوهنې وزارت پریکړه وکړه چې د دوی ټولګي جلا شي یا یې وختونه بیل شي، دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. مثال یا ټوله ورځ راځي یا هم مثال په هفته کې یوازې درې ورځې راځي. ستاسو له نظره پوهنتونونه، روغتونونه یا مثال نور ځایونه د تعریف شوي ځایونه دي؟ یو څوک پوهنتون ته د زده کړو لپاره راځي، یو څوک روغتون ته د درملنې لپاره راځي، یعنی دلته نور شیان مراد او مقصد نه دي. ولې دغسې فکر کیږي چې بالاخره په ټوله دنیا کې یوازې په افغانستان کې داسې یو فیصله کیږي چې هلته دې دغسې یو پریکړه عملي شي چې بالاخره دغسې محصلان بیا شکایت لري او له ستونزو سره مخ دي؟ علت یې تاسو څه بولئ؟
تاسی او د خبرونې ملمنو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر خو مشکلات په ژوند کې چې د هر انسانانو سره لري او د مخالف جنس په اړه باندې، یا که د ښځو لخوا نارینه وي که د نارینه لخوا د ښځو وي، دا تمایل په هره ټولنه کې موجود دی. حتی هغه زمانه چې دغه په لحاظ باندې موږ خیر القرون بولو، یعنی د افسلیت په خاطر باندې چې هغه د اصحابو زمانه ده یا د پیغمبر علیه صلوات و سلام د وجود زمانه ده، نو په هغه زمانه کې هم داسې ځینې پیښې چې د هغه په تاریخ او د احادیثو په کتابونو کې نقل شوي دي چې هغه یو ډول احشا یا دغه چې ته ورته یو شی ورته ویلی سو، نو دا که یو ځای مثلا یو بد اخلاقي چې د هغه رامنځته کېږي، نو د دې د مخنیوي دپاره بیا ټول هغه پروسه درول دا نه معقول کار دی، نه شرعي کار دی، نه قانوني کار دی. دا طبیعي خبره ده، دا انسانان یو بل ته تمایل چې د هغه سره لري، حتی که هغه د خیر القرون زمانه وي، حتی که څوک مسجد و مدرسه کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي کله چې به د صحابه و ښځې ول بانځه ته راتلې په جومات باندې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لمونځ کاوی، نو دی وایي د نارینه وو هغه اولنی سب چې دی دا تر ټولو بهترین سب دی، ځکه انسانان په دې ځای کې چې د هغه اول سب ته راځي له هغه فتنې څخه چې یو ډول شیطان غواړي پکې واقع کې له هغې څخه خوندي دي. او د ښځو اولنی سب چې نارینه وو ته نږدې دی دا بیا ښه سب نه دی، ځکه دا یو ډول که څوک په دې کې درېږي نو کېدای شي ځینې تمایلات چې دغه په لمانځه کې ورته وسی او هغه لمونځ چې دغه هغه ډول لمونځ نه لکه هغه د شاده شو زید مونږ چې، نو لدې ځخه ګوره معلومیږي چې حتی د رسول الله تر شا یو څوک ولاړی په لمانځه کې د الله او حضور ته ولاړی، لا هم ځینې تمایلات چې دغه ستا چې لمړنۍ سپته نارینه وو به تر سخت دی او اولنۍ سپته ښځو چې دی هغه بیا غیر افضل بللی، بهتر نه دی ورته ویلي. دا په دې وجه باندې چې انسانان تر خپل منځ یو بل ته تمایل چې دغه سره لري او دا طبیعي خبره ده. نو پوهنتون ته راتګ د نارینه وو د ښځو تر مابین په یو کلاس کې زده کړې کول، په یو سن کې زده کړې کول، یا روغتون ته راتګ، هلته مریضان یي، هلته نرسان یي، هلته ډاکټران یي او ګډ سره اوسېږي یا ګډ سره ژوند کوي، هلته مثلا دغه په وخت کې د زده کړې او د درملنې په وخت کې، نو دغه وخت کې دغه تمایل صرف په نارینه جنس ته یا ښځینه جنس ته، دا د دې باعث کېدل چې مثلا د هر څه د پروسه ودرول سي، دا د شریعت تقاضا نه ده، دا د شریعت له هغه غوښتنو څخه لریوالی دی، ناخبري ده. د دوی ما مخکې ویلي دي په نورو خبرونو کې چې دا لویه برخه د طالبانو چې دا کلیوالي ذهنیت لري، له کلیوالو سیمو څخه راغلي دي، دوی له ښاري فرهنګ سره نابلده دي، دوی حتی د دین د دغه سیمو ټولو سره نابلده دي. د دوی د تقاضا څخه چې کوم تقاضا مثلا د دین د دغه غوښتنو ته چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې اړه یو حدیث راغلی دی، لاغت څخه غلط برداشت اخیستی دی. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما له پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه نقل کوي چې لا يخلون رجل بامراه الا ومعها ذو محرم، یو سړی دی له ښځې سره یوازې والی چې دغه نه کوي، دا تنهایی چې دغه ځخه منع کړی دی. دا که په بازار کې مثلا ډیر خلک موجود دي، دا که مثلا په روغتون کې خلک موجود دي، دا که په سن کې خلک موجود دي، هغه واځي والی نه دي، هغه خلوت نه دي، هغه اختلاط دی. اختلاط حتی په مسجد کې د رسول الله په زمانه کې خلق او شزو چې دا سره کړی دی پیغمبر علی صلوات و سلام او شاته په سپونو سپونو شزه درې دلې دی د جمعې او خطبې ته راغوشتي دي حتی د اختر او خطبې ته هغه شزه هم راغوشتي دي چې هغه په حیز کې وي یعنی لمونځ نه کوي خو صرف ته خطبې د اوریدلو لپاره پیغمبر علی صلوات و سلام راغوشتي دي په حج کې 25 لک ډیر شلک انسانان نارینه او شزه دا ټول سره ګډ وډي دغه ته اختلاط ویل کیږي دا په شریعت کې ممنوع نه دی راغلی دا حتی د عبادت په وخت کې د لمانځو په حرم کې مثلا په عیدګاه کې په مسجد کې د جمعې د لمانځه د اختر د لمانځه د جمعې د لمانځه پر وخت باندې دا راغلی دی او هیڅ ممانعت نه دی راغلی زما په نظر د دې باعث چې دی هغه د دې کلیوالیتوب کلیوالیوالی دی ذهنیت د کلیوالیتوب دی او له دغه سیمتونو څخه د دې ناسم برداشت
نن افغان صاحب ورسته په دې اړه وغه کېږو د کابل پوهنتون محصل غلی صدیق احمدزی هم په خبرونه کې را سره ده لدی په واورو له هغه ورسته چې دغه تغیرات راغلي ټولګي سره جلا شوي څه تاثیر یې کړی او که وضعیت همداسې دوام وکړي د دوی په زده کړو به یې تاثیر څه وي غلی احمدزی له تاسې اورو
مننه هیواد صاحب ته هم په پایل کې ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او تاسو ته هم هیله مندم چې روغ او جوړ اوسئ هیواد صاحب لکه څنګه چې تاسو او نور ملمنو یادونه وکړه ته باندې یو نظام په رنګېدو او د یو نوي حکومت په جوړېدو سره په هیواد کې ډېرې اغیزې او په ډېرو برخو باندې راځي چې ته باندې زموږ تعلیمي او تحصیلي برخه باندې هم اغیزې درلودې زموږ د صنفونو په بیلیدو سره ځینې ستونزې رامنځته شوې دي چې لکه څنګه چې زموږ نورو خویندو تاسو ته یادونه وکړه زه به هم ځینې ستونزې تاسو ته یادونه وکړم لومړنۍ غټه ستونزه ذهني فشار دی زموږ ټایمونه واقعا ډېر زیات اوږده دي د سهار 8 بجو نه تر ماسپښین 3 بجو پورې دغه اوږد ټایم د دې باعث کیږي چې زموږ ذهنونه ډېر ستړي شي او خسته کیږو او د دې باعث کیږي چې په وروستیو ساعتونو کې درسونو ته سمه پاملرنه وکړو د دې تر څنګ ځینې نورې ستونزې چې دي لکه څنګه چې ویبلې زما خور مسلې همدلته یاده کړه هغه د ډوډۍ ستونزه ده هیواد صاحب موږ اوس مجبور چې په هانتون کې ډوډۍ وخورو خو متأسفانه ځینې زیاتره مسلمانان شته چې دوی اقتصادي ستونزې لري دوی حتی د خپل لارې کرا په سختي پیدا کوي نو دوی به څنګه وکړي چې یو څه ځان ته واخلي او د دې تر څنګ د کابل په هانتون متأسفانه ټولې کافټریاي بندې دي موږ په هانتون داخل کې هیڅ خوړو ته لاسرسي نه لرو او مجبور یو چې یو ډېر وخت مزل وکړو د دې لپاره چې یو څه ځان ته واخلو او نو ریسټنس چې دی لیلیه کې ډیره غټه ستونزه په لومړی کې رامنځته شو چې دا ستونزه اوس تر ډیره حل شوې ده ستونزه تل دا و چې الته دوله سبجو د محصلینو د خوراک وخت خو دلته بیا موږ درسونه دوله سبجو محصلین به په صنف کې ناشتو او یو بچینو به ورسته بیا محصلین د خوراک لپاره وخت پیدا کو نو زیاتر موږ ټولګیوالې چې به بیرته تلل لیلیه ته د تبهیسه د خوراک صفات نو خدا رسول زه اوس ډیر حل شوې ده چې دوی ته اوس یو څه پریګر یعنی دغه یو غټه ستونزه ده او بل ستونزه چې دا هیواد صاحب زموږ ساتونه ډیر وګد سوي دي موږ د ورځې اته کریډیټ درس لرو نو کومه ورځ کوم مسل ته کوم ستونزه پیدا شي او نه شي کړی چې په هانتون تلر شي نو په اته کریډیټ او اته ساته کې بغیر زریږي چې دا خپل د دې په نمبر ډیر تاثیر کوي او د دې ترڅنګ په یو څور د غیر ازریو کې شاید محرومم شي نو دا څه نورې ستونزې شته او زه غواړم یو بل ستونزه هم یادونه وکړم حیوات چې په کابل کې به موږ ډېر ورسره مخ نه یو خو څومره چې زه خپل معلومات لرم ای پکتیا ولایت نه هلته د ماسیلینو تعداد کم دی خصوصا د ختینه او ماسیلینو که په کابل کې سنفونه بیل شوی خو بیرته هغه سنفونه انجونو او هلکانو ته جوړ کړی دي خو په ولایت کې انجونو ډېر کم وي سنفونو کې شاید اته داسې سنفونه چې زه معلومات لرم په ځینې سنفونو کې حتی یو یا دوا یا پنځه انجونو به وي نو البته چې دغه سنفونه بیل شوی دي بیا بیرته اداره یا همغه په هندي ډپارټمنټ د سکیورټي چې هغه مسلین انجن چې کوم وی هغه واخیستل نور په هندي ته ولېګلې. یعنی یو په ژورنالیزم محصله و خو په ژورنالیزم کې به نور انجن نه وی چې هغه وی نه پاتې تا یا پنځو نفر ته خصوصن نه جوړید په هغه واسطه ولې نور صنفونو ته نور په هندي ته چې دا واقعنه هغه ته ضربه ده. یو انسان چې په یو په هندي کې درس وایي او هغه علاقه نو یو څنډه راپېښه چې یو بیا ونشکای چې هغه ته خپل درسونه ته ادامه ورکړي او هغه بیا بل په هندي ته بدلې مثلا بیولوژي ته بدل کی یا بل په هندي ته چل په انجن دي. نو دا څنګه شته موږ سره مخ یو هله ده چې حل شي.
تاسو یادونه وکړه چې داسې ستونزې هم شته چې د یوې پوهنځۍ محصلان یې بلې پوهنځۍ ته تبدیلي کړي خو داسې مو هم اورېدلي چې حتی ځینې محصلان یا محصلانې چې په ټولګي کې شمېر کم و تر اوسه پورې ټولګی نه دی ورته جوړ شوی. نو ستاسو په نظر د دغې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ آیا هغه پخواني میتود ته بېرته مراجعه وشي او درسونه هغسې دوام وکړي که نه نور څه هم امکان لري؟
بلکل شواب صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل شاید زیاترو محصلینو ته همدا اوس صنفونه هم نوي جوړ شوي شاید زیاتره بې سرنوشته پاتې وي. موږ خپله چې کابل پوهنتون کې یو په لومړیو کې زموږ ستونزه ډېره غټه ستونزه دا وه چې د صنفونو کمښت سره موږ مخ شو ځکه چې په لومړیو کې خو د هلکانو او د نجونو ورځې بېلې نه وې یوازې د دوی ټایمونه بدل شول. نو دوی زموږ ډیپارټمنټ داسې وکړل چې نیم صنفونه نجونو ته ورکړل او نیمو هلکانو ته چې موږ واقعا په لومړیو کې دغه ستونزه سره هم مخ شو چې صنفونه موږ ته کمښت و کله به داسې و چې یو ساعت به مو په یو صنف کې ویلې بیا بل صنف راغی موږ صنف ووتو باندې بس بیا به وروسته بېرته بل صنف ته لاړو. نو دغه ستونزې وې تبن او شته تر اوسه پورې او موږ خپله مسلمانان یو موږ دا منو چې د ښځې او د نر اختلاط په اسلام کې منع دی خو زه دا وایم چې که منع دی باید د حل لارې ورته وکتل شي بېرته بدیل لارې ورته وکتل شي. دا حکومت دا امکان لري حتی دا دی وکړي چې د نجونو لپاره د بیل پوهنتون جوړ کړي د نارینهو لپاره د بیل موږ لا خوشحالېږو خو دوی بېرته باید بدیل لاره ورته پیدا کړي وګوري چې حل لاره په کې څه ده. دا چې یو دم دومره په موږ فشار راځي موږ یوه ورځ په کور کې ښه بېکاره یو خو یوه ورځ موږ باندې دومره فشار راځي پوهنتون کې چې واقعا په اخري ساعتونو کې موږ دومره خسته کېږو زموږ استادان خسته کېږي او یوه غټه ستونزه چې همدا اوس زما یاد ته راغله زموږ څومره کمبود و د استادانو په لومړیو کې دومره زموږ استادان کم شوي حتی د خپله زه چې کوم پوهنځۍ کې یم زموږ د پوهنځۍ فقط دوه استادان پاتې وو او زیاتره یې ټول تللي بهر ته چې واقعا موږ د دغې خلا سره مخ شوي یو او د حل لارې په اړه باید ووایم هېواد صاحب چې مخکې مې هم وویل باید حکومت چې کوم فرمان صادروي د اقل بدیل لاره خو ورته وګوري موږ ته دې صنفونه برابر کړي استادان دې موږ ته بېرته برابر کړي. زموږ استادان زیاتره تللي دي حتی زموږ زیاتره استادان شته چې لیسانس کچې پورې د دې زده کړې دي. نو تاسو خپله فکر وکړئ یو لیسانس راجګېږي او بل لیسانس ته درس ورکړي نو دا واقعا غټه ستونزه ده. دوی باید بېرته ذهنیتونه برابر کړي چې زموږ کادرونه بېرته هېواد ته راشي او د دې تر څنګ ښه به دا وي چې زموږ ټایمونه کم شي موږ د هره ورځ پوهنتون ته لاړ شو خو نیمه ورځ دې لاړ شو او د دې تر څنګ بله د خوراک ستونزه چې وه موږ ته د پوهنتون کې د غذا او د رستورانت یا مخکې کومه کافتریا چې وه هغه بېرته فعالې کړي ځکه چې پوهنتون طبعاً ډېر لوی دی موږ چې هغه نیم ساعت یا یو ساعت تفریح لرو موږ په هغه کې نه شو کولی چې هم خوراک وکړو هم لمونځ وکړو. په پوهنتون کې وخت کم وي تفریح کمه وي نو په پوهنتون کې موږ ته باید د خوراک زمینه مساعده شي او ټایمونه مو بېرته یو څه کم شي ځکه ډېر زیات اوږده دي او ذهني فشار او ستړي کېږو. نو دغه ستونزې دي او زما په اند دغه د حل لارې دي.
ډېره مننه خوشحاله اوسې اغلې حمیده را سره د خبرونه کې اغلې حمیده وزیری د کابل پوهنتون محصله ده. اغلې وزیری محصلانو خپل وړاندیزونه شریک کړل ستاسو په نظر دغه ستونزې چې رامنځته شوې دي د حل لارې څه ده؟ څه باید وشي؟ د لوړو زده کړو وزارت څه باید وکړي چې د محصلانو ستونزې حل شي او دوی تر ډېره په خپلو درسونو تمرکز وکړي؟
ډیر مننه هیواد صاحب. لمړی خو تاسو ته او د ازادي رادیو ټولنیوالو ته ز سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې روغ اوسئ. ساده پوښتنې په ځواب کې باید درته وایم چې کله چې نظام ړنګ شو داسې یو حالات په مونږ باندې راغی چې حتی مونږ دا فکر هم نشو کولای چې مونږ به بیرته په هنتون ته راشي. او اته زه هغه ورځ به زما هیڅکله هیره نه شي په کومه ورځ چې نجونې محصلې په ژړه له پوهنتون څخه رخصه شوله او دارو ورسره چې آیا دوی به بیا وکړی شي چې بیرته پوهنتون ته راشي او که نه. تقریبا نهه میاشتې وروسته چې کله مونږ ته د پوهنتون د پیلېدو خبر راکړل شو مونږ پوهنتون ته ورغلو. مونږ اصلا دا فکر نه و کړی چې هلکان او نجونې به سره بېلي شي. بل مونږ ته به کله ویل چې ستاسو پوهنتون بېلېږي، کله به راته ویل چې سمفونه بېلېږي، کله به ویل چې ټایمونه بېلېږي. خو بېلابېلې خبرې وي چې مونږ د لس میاشتې په جریان کې مونږ واورېدلې او زمونږ روحیه او د محصلینو روحیه یې له صفر سره زر کړله. کله چې پوهنتون پیل شو په هغه وخت کې تابلنکه مخکې چې صدیقي جانې هم خبره وکړله، تابان پندي سمفونه کمبوز سره مونږ مخ وو. سمفونه ډېر نه درلودل، حتی د یو پندي محصلین به تلل په بل پندي کې به ورته تدریس ورکېدو چې دا خپله یوه ډېره غټه ضربه ده چې یو محصل ته ورکول کېږي په تېره بیا په دې ټولنه کې په دې شرایط کې یوې محصلې ته چې په څومره ستونزو کړاوونو باندې کورنۍ له لورې اجازه ورکول کېږي چې پوهنتون ته راشي. د دې تر څنګ کله چې مونږ راغلو زمونږ ټایم هغه وخت مونږ هر ورځ ورتللو خو ټایم کم و، راحته ورتللو. مګر په ډېر په نهیلۍ سره مونږ ورغلو ځکه چې داسې دا مونږ مانو چې زمونږ هیواد اسلامي هیواد دی او اسلامي قانون پلی کېږي. خو د دې تر څنګ مونږ نور اسلامي هیوادونه هم لري. که مونږ ورته ځیر شو، پاکستان هم یو اسلامي هیواد دی، تر څنګ ایران هم یو اسلامي هیواد دی، سعودي عربستان او د ته ورته نور. تاسو هلته وګورئ، مسجدي ډاکر وګورئ، مسجدین او محصلې هلکان او نجونې په ډېره آرامه فضا کې یو د بل تر څنګ باندې ولاړ دي او درس وایي. نو مونږ دوی مونږ ته بار بار د اسلام خبره کوله، د حجاب خبره کوله او ویل چې په اسلام کې ناروا دي چې هلک او نجونې دې سره کینی او درس وایي. شکر الحمدلله مونږ مسلمان یو، مونږ پخوا هم حجاب کوو او اوس یې هم حجاب کوو. مونږ د سمفونه دا سم چې مخکې لومړی ورځو کې چې کله په هانتون پیل شو وخت کم و، مونږ راځي و که څه هم ناهیله و خو راځي و په دې ټایم باندې. خو مونږ هیڅ کله داسې فکر نه وکړی چې حتی تر دې حده ورسېږي چې زمونږ یوه ورځ مکمله په پوهنتون کې تېره شي. دې ټایمونو چې اوس کوم ټایمونه دوی مونږ ته مطرح کړي دي، کوم ټایم دی چې مونږ ورځې په اونۍ کې درې ورځې نجونې او درې ورځې هلکان، ډېرې ستونزې وارد کړي دي محصلانو ته. پخوا به محصلان چې کوم و، محصلې به چې کوم و، هغوی دندې درلودلې، دندې ته تلل، نیمه ورځ به پوهنتون کې و، نیمه ورځ به دوی دندې ته تلل، کورنۍ مسؤلیت ورته
غواړي. اغلی وزیر، د حل لپاره ستاسو وړاندیز څه دی؟ غواړو له تاسې هم واورو. البته ستونزو ته مخکې هم اشاره وشوه چې محصلان د عمل ډېرو ستونزو سره مخ دي، اوس نو څه کول پکار دی او څوک یې باید وکړي؟
دا د حل لارې دا ده چې د حل لارې دا ده د اسلامي دولت پر اړه لري، د وزارت تحصیلات باید پریکړه وکړي. دوی همداسې سمفونه بل غواړي، نجونه هلکان بل وي، مونږ هېڅ ستونزه نه لري، لا هم فضا رامه ده. خو د سمفونه دی جوړ کړي، ټولګي دی منظم کړي، هر پوهنځي ته دی د خپل تعداد د محصلینو پر اندازه سمفونه جوړ کړي، سمفونه ته ورته منظم کړي او تر ټولو زموږ ته د استادان راولي چې د استادان له کمښت سره هم وکړي. تر ټولو غوره لار چې اسلامي امارات د وزارت تحصیلات عالي باید ترسره کړي هغه دا ده چې راشي پوهنتون کې وګوري، وګرځي چې په کوم پوهنځي کې څومره نیمګړتیاوې ده، یو محصل له کومو ستونزو سره مخ دی، د هماغه محصل د ستونزو په نظر کې نیولو سره ورته سمفونه جوړ کړي چې سمفونه متاسفانه سمفونه ډېر کم دي په دې حالت کې.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ. کور مو ودان غلې حمیده وزیری وه چې د خپلو ستونزو په اړه بل دغه ستونزو په اړه راته وغږېده چې پوهنتون کې دوی ورسره مخ دي. په خپرونه کې ښاغلی عبدالحمید حسان هم راسره دی. حسان صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. مخکې ګڼ محصلانو د خپلو ستونزو په اړه وغږېده او د لوړو زده کړو وزارت د هغې پرېکړې په اړه وغږېدل چې د دوی ټولګي بیل کړي یا مثال ورځې بیخي بیلې کړي دي. دوی وایي چې ټوله ورځ په پوهنتون کې تېروي، چې دا خپله د دوی لپاره سخته ده چې له سهاره تر ماسپښینه یا تر مازدیګره دې په پوهنتون کې وي. ستاسو په نظر د دغې پریکړې شاته کوم عوامل دي او نتیجه به یې څه وي؟
ډېره مننه هیواد صاحب. دا پریکړه چې دوی کړې ده له امله هغه خنډو ځنډ چې په لوړو زده کړو کې فعلاً موجود دی خوسته، تر څنګ یې دا اوس یولس لکه نجونې ښوونځیو ته نسي تلای، او لامل یې همدا دی چې دوی نه غواړي ګډ تعلیم موجود دی. تر ټولو لوی لامل چې موږ ته معلومیږي او د دې خبرو ته غوږ نیسو کله کله په دې اړه غږیږي همدغه شی دی. او متاسفانه دوی تر اوسه په افغانستان کې ټول څلوېښت پوهنتونونه دي، نو دوی پر دې کې په دغو کې تر اوسه نه دي توانېدلي چې دغه خپله کومه تګلاره چې دغه عملي کړي. دا خو به ایسته پرېږدو چې د دې تګلارې تعلیمي پایلې څه دي، د افغانستان پر راتلونکي کوم اغېز لري، او څومره یې تحصیلي بهیر له خنډ سره مخ کړی دی. دوی دا په دوو کې تر اوسه نه دي توانېدلي. له پوهنتونونو څخه دوی متاسفانه داسې یو محیط جوړ کړی لکه د معاشرت کمپونه، نه ټولګی معلوم دی نه وخت معلوم دی. پوره ورځ به یو محصل په صنف کې ناست وي، ذاتي کاغه وغه کې کتغه کې دوه ساعته نوي سل دقیقې به یو مضمون ته ناست وي، ښوونکي نشته او ځای نه دی معلوم. داسې د لکه کمپ هغه خپل ټاکلی ځای بېخي ورته نه دی معلوم. دا یو داسې بهیر دی چې اصلا موږ ورباندې د تعلیمي بهیر نوم نسو ښوولی. د تعلیم لپاره یو هیواد که لوړو زده کړو وزارت وي که پوهنې وزارت وي، هغه د راتلونکي لپاره خپل تعلیمي داسې اهداف لري چې له مخې د هیواد راتلونکي اقتصاد او هغه رغېږي. نو هغه ستراتیژیک ویژن چې موجود وي هغه اصلا په افغانستان کې نه دی موجود. ټوله موضوع دې ته را کمه کړې ده. متاسفانه هر وزارت هم دغسې دی، خو دغه زموږ مهم دوه کلیدي وزارتونه د تعلیم د برخې دا همداسې ټوله موضوع دې ته را کم را وړوکې کړې ده چې څنګه ښځې دې فیصله کنټرول کړي. او له دې ځایه ده چې د دې پر ځای چې ښځینه او نارینه د یو ټولنې لپاره داسې وروزل شي چې یو بل ته احترام ورلري، یو بل سره ګډ کار وکړلی سي، یو بل ته د انسان په نظر وګوري، د هغه پر ځای د یو د بل دښمنان کړي دي، کرکه یې د یو بل په زړونو کې پیدا کړې ده. له بده مرغه اوس داسې وخت به راسي چې آخر به د نجونې مظاهره وکړي چې موږ ته بیل بیل پوهنتونونه راکړي. اصلا موږ ګډ پوهنتونونه غواړو له زده کوونکو سره، له محصلینو سره، نارینه محصلینو سره. دا یې پیل دی، دا خو به بیل کړي. وروسته څه کوي؟ کارځای هم ورته بیل. یو وزارت ښځو ته جوړوي، یو نارینه ته جوړوي، یو شفخانه ښځو ته جوړوي، یو نارینه ته جوړوي. دا به څه ډول کوي؟ له بده مرغه دوی تر اوسه دغه له دین څخه دوی داسې موضوع جوړه کړې لکه یوه کوټه چې وي او قلف او کلی له دوی سره وي، او دوی په ورکې ناست او هیڅوک یې له منځ څخه خبر نه وي. دوی د اختلاط موضوع خورا ډېره مغلقه کړې ده، اختلاط او خلوت. او په دین کې سید چې راځي چې خلوت نه دی سید نارنه او ښځینه لپاره، خو خلوت دا دی چې نر او ښځه په یو داسې ځای کې چې هلته بل هیڅوک نه وي هلته یو ځای سي. او دا ساده عقلي موضوع هم ده چې په دغسې یو ځای کې خامخا ضرر او هغه پیښیږي او انسان نه غواړي وکړي. پاتې سو اختلاط په ټولنیز محیط کې هر ځای سته، او دا د بشري ټولنې اړتیا ده چې دا اختلاط وي. موږ مثلا موټرونه لنډ مثال د اختلاط دی، خو هلته خپل قوانین دي. ځینې قوانین په هغه ځایونو کې چې بشري ټولنې اختلاط کوي لیکل قوانین داسې دي چې هغه بدیهي دي او ټول ورڅخه پوري دي، نو هغه تر ټولو خوندي محیطونه دي د ښځینه لپاره. پوهنتون مثلا په نورو هیوادونو کې د ښځینه لپاره تر ټولو خوندي محیط دی. په هغه په غرب چې دی ورته په ډېر منفي او بد نظر ګوري تیم، او دلته پوهنتونونه تر ټولو خوندي محیطونه دي د ښځینه لپاره. خو دوی بیا هم دا دوه موضوع سره ګډې کړې دي، او په هغه تعلیمي نظام کې زما په نظر دوه غټ لاملونه دي چې دوی ول دا ذهنیت اخیستی. هغه ورځ د یو موضوع په اړه ما پوښتنه کړې وله، یو ملګری را تلکلی و مال چې دا دولت پر څه لګیا دی. وایي دا دولت پر هغه څلوېښت کلنه فاجعه لګیا دی چې نوم یې ښځه ده. متاسفانه دی دا ټوله کیسه همدغسې کړې ده، او لامل یې دوه شیونه کېدای سي. یو، هغه تعلیمي نظام چې دوی پکې روزل شوي دي په هغه کې دوی هغه ډول تعبیر دوی ته تدریس شوی یا ورته پیشکاری شوی دی چې په هغه کې ښځې ته د فتنې په نظر کتل شوي. او دویم لامل یې ارواپوهنیز دی، له یو داسې محیط څخه چې څوک راځي چې هلته یې ښځې د فتنې په نظر کتلي وي، کله ورسره مخامخ شوی نه وي، کله یې د احترام څخه ډکه فضا کې ورسره خبرې او بحث نه وي کړی او د ځان مساوی نه وي ګڼلی، هغوی نو بیا د دښمن په نظر ګوري مخالف جنس او دوی اوس غواړي محصلین هم په دغه روحیه وروزي. د ګډ تعلیم هیواد سب زما خبر ډیر نه، د ګډ تعلیم فلسفه او اړتیا یې له خورا پخوا څخه موجوده سوې ده او په اسلامي ټولنو کې هم دا اوس جریان لري. زموږ په ګاونډي هیواد پاکستان کې په پوهنتونونو کې نجونې او هلکان ګډ تعلیم کوي، او لکه مخکې چې ما وویل دا تر ټولو خوندي ځایونه دي تعلیمي محیطونه د ښځینهو لپاره. هېڅ ستونزه نشته، نه شرعي ستونزه موجوده ده او نه په ټولنیزه توګه هېڅ کومه ستونزه موجوده ده. خو له بده مرغه له دغه وجې څخه دوی اصلا دا یې هېره ده چې د تعلیمي نظام موخې څه دي، ستراتیژیک اهداف یې څه دي او وژنې باید څه وي. پر ځای بس ټوله دوی فکر کوي چې د ټولو ستونزو جرړه بس ښځې دي او ښځې کنټرول کوي او راوی ګرځوي. او تر دې کچې چې اوس دوی په اتلسم د مه ښځې محصلین یې له پوهنتون څخه راوګرځول، ویل ستاسې رنګه ټیکري په سر دی، د خدای لپاره د شرم ځای دی. یو نظام چې دومره وړوکی سي دغه هیواد آینده به څه کوي؟
حسن صاحب، تاسو دغه ستونزو ته اشاره وکړه، مخکې هم یادونه وشوه، نو اوس د حل لاره څه ده؟ یعنی دغه محصلان خو له ستونزو سره مخ دي، دوی وایي چې موږ ټوله ورځ مثال پوهنتون کې تیروو، درسي ساعتونه ډیر شوي دي، ګرمي وي یا مثال ډوډۍ نه وي، ځینې چې کار لري مثال نیمه ورځ کار کوي، چیرته رسمي دنده لري، هغوی نشي کولی خپل کارونو ته دوام ورکړي، مجبور دي یا کار پرېږدي یا پوهنتون پرېږدي. نو دغه ټولې ستونزې سبب شوي دي، دوی هم شکایت لري. نو د حل لاره چیرې ده؟ څه باید وشي چې دغه ستونزه حل شي؟ کله چې امکانات نه وي، فکر کوي باید دوی لغه پخوانی میتود تعقیب کړي، څه ډول چې مخکې محصلان ښځینه او نارینه په یو صنف کې وو؟ که نه بله د حل لاره هم شته.
هیواد سب څه وخت وړاندې ما پر فیسبوک لیکلی وو چې کاشکې د امارت د تعلیم د برخې مسؤلین لږ څه د تعلیم د برخې له متخصصینو سره هم خبرې وکړي او دغه چینل خلاص وي. اوس خو دی زموږ د تحصیلاتو وزیر ښوونځی نه دی لوستی، دی به د تعلیمي نظام له فلسفې څه خبر وي. نو ستونزه دا ده چې دوی اوس له هغه کوم ذهنیت سره چې راغلی دي اصلا له تعلیمي نظام له موخو اهدافو او وژن څخه خبر نه دي، بس پریکړه کوي. نو ښه لارې دا ده چې دوی لږ څه غوږ ونیسي د دې برخې متخصصینو ته، د هیواد دننه متخصصینو ته. هدف دا نه دی چې دوی د نړیوالو ته غوږ ونیسي، لږ څه خبر ورسره وکړي. افغانستان باید خامخا بیرته پخوانی سیستم ته ولاړ شي. په هغه وخت کې لا سرچینې کمې وې، خو ښځینه استادان کمې وې، او په اوس وخت کې چې ښوونکي تللي دي له هېواده بهر اصلا دا ویش امکان نه لري. داسې ټولګي موږ لرو چې یو یا دوه ښځینه محصلینې په هغه کې ناستې وي، هغو ته څه ډول ته بیل وخت ټاکې او څه ډول دا شی ورته تنظیموي. نو هغه ځینې حل لارې ممکن ځینې کسان ووایي چې ښه پوهنتونونه به بیل کړو یا به ټولګي لکه اوس دي شفتونه بالکل، دا اصلا د حل لارې نه دی. دا د نورو ستونزو پیل دی، لکه مخکې چې ما وویل ښځینه او نارینه یو له بل څخه چاره نه لري، ګډ ژوند به کوي. که هغه کاري محیط دی، که هغه مثلا شفخانې ته ځي، که هغه نور هر ځایونو ته ځي، دی ګډ ژوند باید وکوي. پر دې پوه سي چې دواړه خواوې انسانان دي او دا متقابل احترام زده کړي، یو له بل سره خبرې او مباحثه دا شي. او دا بیا دې ته زمینه مساعدوي چې پر ښځو باندې جبر او تیری او ظلم او حتی هغه څه چې ناروا نامشروع اړیکې دي، د هغو شي په کمولو کې دا ډېر زیات اغېز لري. په دې اړه څېړنې موجود دي. خدای لپاره دا کسان له هېڅ نه دي خبر. حل لاره دا ده چې په عاجل ډول باید بیرته په مختلط تعلیمي نظام جوړ سي، او د اوسني د تعلیم خنډ چې دی سوي دي په عاجل ډول له دې شي څخه پر شا سي. او ښه دا ده چې د همدې موخې لپاره لږ څه وغږېږي له هغو کسانو څخه سره چې په دې برخه کې کار کړی دی، د هېواد دننه متخصصین دي، لږ څه ډایلاګ ورسره وکړي، خبره دي مباحثې ده. اوس زور خوم له دوی سره ده، ټوپک هر څه له دوی سره دي. یو څه دي له هغه کسانو سره چې ټوپک هم نشته ورسره، د استدلال وکړي، کی دینی پر دې موضوع دي بحث وکړي. داسې دي نه کوي چې بس سهار راکینه او یو ځل ووایي چې هغه ده نجونې د رنګه ټیکریان نه پر سر کوي. د خدای لپاره بیخي د خندا وړ موضوعات دي چې دوی پیل کړي دي. نو حالار هېواد صاحب دغه ده چې دی یو ځل خپل ګریوان کې وګوري، لږ څه له خلکو سره وغږېږي، لږ څه پر دې فکر وکړي چې د دې پرېکړو آینده څه کېږي، او بیرته خپل شرایط په نظر کې ونیسه او بیرته تعلیمي محیط هغه سره جوړ کړي لکه مخکې کې چې و او زه دا خبر تکراروم غ د پانتون محیط د خزینه لپاره ټولو خوندي محیط دی هم په هماغه کې هم د دې روزن لپاره چې دی نارنو پر وړاندې جرأت پیدا کوي د خپل ځان پر حقوقو پوهیږي د خپل ځان د حق پر پر په ملاتړ غږ اوچتولی سي پر هغوی بیا ظلم او جبر او ناروا جنسي اړیکو ته کش کاغل دا شی ناممکن کیږي پر دې شي د دې سر نه د اخلاص پر دې شي د لیک سر خلاص کړي او یو داسې موضوع چې اصلا ستونزه نه ده دی ورته د ستونزې په نظر کتل دي نو د دې حل لارې به خامخا حل لارې نه بلکې ستونزې وي.
ډیره زیاته مننه. حسن صاحب وروستۍ پوښتنه کوم که په لنډه را ځواب کوي، پوهنتونونه د زده کړو ځای دی، هلته باید ډیر تمرکز په زده کړو او د زده کړو په کیفیت وشي. مثال د خبرې که چیرې دغه ډول فشارونه راځي، ستونزې رامنځته کیږي، فکر نه کوئ چې دا به یو ډول انګیزه ختمه کړي په محصلانو کې؟ له درسه به یو ډول زړه توري کړي، نو دغه فشارونه که کم سي دا به د محصلانو په ګټه وي.
و محصل دی محصلینو ټولی ضروری اوس نږدې وژل سوې ده او دا خبره کول زما لپاره زیدان لپاره صحیح نه 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 ایسوم چې ووایم، ځکه محصلین باید وهڅیږي او زه تل هڅه کوم هغه کسان چې له نږدې پېژنم او یا له ټولنیزو رسنیو کور سره په اړیکې یم وی هڅوم، خو حقیقت همدغه دی د روحیه وژل سوې ده. پر دې باندې پر ځان باور یې له منځه ور وړل سوی دی، دوی ته دا فکر ورکړل سوی دی چې تاسو پر خپل ښه او بد نه پوهیږئ.
بیرته اوس انګیزه ورکړل سي په دغو شرایطو کې، حسن صاحب څنګه بیرته روحیه ورکړل سي چې حداقل دوی له درسونو سره یې فاصله دومره ډیره نه سي چې په نورو مسایلو فکر کوي او درس یې له یاده وتی وي، دوی مجبور وي چې هغه نور شرایط په ځان عملي کړي، نه دا چې درس ته پام وکړي؟
بالکل بالکل. هغه دغه پیغام ما تل تر دې رسولی چې له دې ټولو ستونزو سره سره تاسې ځان د پانتون په همدغه محیط چې اوس تاسې جوړ سوی دی مه تعریفوئ، ځکه تاسې اوس له ښه مرغه تعلیمي مواد ته لاسرسی لرئ، که مو انګلیسي نه وي زده کړئ، که مو زده او کمزوري قوي کړئ، سرچینې خورا زیات دي، د نړۍ غوره غوره پانتونونو څخه فری کورسونه تاسې اخیستلی سئ، په خپل مهارتونو باندې کار وکړئ. دغه ستونزې چې دوی ته اوس جوړې دي دا لنډمهالې ستونزې دي، پر دې به د دولت بالاخره سر خلاصیږي، که یې سر نه سي خلاص خپله سرچمبګي به دوی خرابوي. نو د محصلینو ته نه ښایي چې د دې شرایطو په نظر کې نیولو ځان دغومره رامحدود کړي لکه متاسفانه محیط دوی ته یې رامحدود کړی دی. نو هڅه وکړي خپل مهارتونه تقویه کړي او په خپلو برخو کې پوه وي چې په نورو هیوادونو او په نړۍ کې د دې تخصص په برخه کې څه روان دي، له دې څخه خبر وي او ډېر اسانه ده چې له دې څخه خبر سي. د خپلې برخې متخصصین چې څوک دي هغوی راپیدا کړي، وي شناخت ورسره ولري که هغه په هیواد کې دننه دي که بهر دي، او له هغوی سره دغه خبرې پیل کړي چې زه څه وکړم، څه شی زده کړم، له کوم ځای څخه یې راپیدا کړم، په څه ډول یې زده کړم، که ستونزه وي له هغوی سره شریکه کړي. په دې ډول به دوی دا د خپل زده کړیز بهیر چې دی دا دې ته ادامه ورکړي او له وخت څخه به ګټه واخلي، کنه په دغه ډول چې دوی کینی او ځان دا بانه کړي چې ښه ما
کور ودان. حسن صاحب خوشاله اوسئ، تاسې وروستۍ خبرې به زه پوره کړم چې که کینی نو په راتلونکي کې به یوه ښه نتیجه نه لري، خو موږ هم په دې هیله یو چې دوی له ټولو ستونزو سره زده کړو ته دوام ورکړي. د خپرونې د پای شېبې دي. د خپرونې له میلمنو ښاغلي عبدالحمید حسن، ښاغلي زبیر افغان، ښاغلي لیمی امیری، عایشې حیدري، زمزمې غزل، سین الله سیال، حمیدې وزیري، صدیقې احمدزی څخه ډېره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
حقیقت کے اصل راز صدا تک دے ہو 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 تعلیم پا حقیقت کے اصل راز صدا تک دے خودی دا ہم حیا دا ہم مفہوم دا شرف شرا کامیابی تھا